چې تر پایه پورې تمدید شوی دی. تر اوسه روښانه نه ده چې د اسکار دا مراسم به حضوري وي او که به د نورو مناسبتونو په څیر په مجازي ډول ترسره شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ځوان فکر په دې خبرونه کې مو زنوري نوري هرکلی کوم. نن د ځوانانو پر ستونزو په تیر بیا د کورونا وبا له خپرېدو سره چې د چارې څومره پر کاروبار اغیز کړی دی خبرې کوو. لکه چې د کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی ورسره ډیر کاروبارونه هم په ټپه درېدلي. طبعاً د ځوانانو پر اشتغال هم ناوړه اغیز کړی دی. په خبرونه کې مو څو ځوانو فعالانو او د غرض د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو چارواکي ته بلنه ورکړې ده. پر دې موضوع له تاسو سره خبرې کوو. په افغانستان کې چې ویل کېږي د کار په شرایطو برابر نیمایی نه زیات خلک بیکاره دي. په تیره بیا اوس چې کورونا وبا هم په افغانستان کې خپره شوې ده، له دې سره ډیر نور کسان هم چې تر اوسه پورې کاروبارونه سرته رسول بیکاره شوي. دغه راز په افغانستان کې هم په دې تیرو اتلسو کلونو کې ډیر کسان د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي چې اکثرا کلونه کلونه په کار پسې ګرځي. دا هغه موضوعات دي چې نن په خبرونه کې له خپل میلمنو سره څېړو. د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې راسره برخه واخلئ او پوښتنې لري مطرح کړئ او هم خپل وضعیت له نورو سره د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ چې که تاسو هم له کلونو راهیسې په کار پسې ګرځئ کولی شئ چې خپل تجارب له نورو سره شریک کړئ. کولی شئ چې په داخلي شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ 0 800 22 55. بل ټلیفون شمیره ده 0 99 203 540. په بین المللي شمیرې هم کولی شئ چې راسره تماس ونیسئ 0 0 4 0 0 2 21 1 0 4 0. د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لارې هم کولی شئ چې پیغامونه راواستوئ او دغه راز د ازادي راډیو د فیسبوک لارې او د سکایپ لارې هم کولی شئ چې راسره اړیکه ټینګه کړئ. په خبرونه کې مو ځوانو فعالانو غازی عابد د ځوان ټولنیز بنسټ مشر ته بلنه ورکړې چې تخنیکي همکار شرکوي راسره وصل شوی دی. دغه راز د خزینه فعاله فهیمه رحمتي او تر اوسه پورې دغه دوه کسان دوه میلمانه زموږ سره وصل شوي دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح حشرت احمدزی ته مو هم بلنه ورکړې ده چې په څو شېبو کې به ښاغلی احمدزی هم له موږ سره وصل شي. بلې، تاسو میلمنو ته ښه راغلاست وایم چې تر اوسه راسره وصل شوي یاست. بلې، غازی عابد که زما غږ اوري مهرباني وکړئ فهیمه جان رحمتي او دغه راز بل ځوان فعال اتل محمد انور اتل هم از موږ تخنیکي همکاري شرکوي راسره وصل شوی. تر اوسه پورې درې میلمانه راسره وصل شوي دي. تاسو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې ډیره مننه. بلې، اوریدونکو به اوریدلی وي خصو چې تاسو راسره وصل شوئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح حشرت احمد زیبه هم په څو شېبو کې راسره وصل شي. نن موږ لکه څنګه چې مو واورېدل پر همدې خبرې کوو. ځوانان د افغانستان د ټولنې مهم قشر دی او د افغانستان نفوس هم ویل کېږي چې ډیر ځوان نفوس دی. په تیرو 13 کلونو کې د ځوانانو په برخه کې ډیر کارونه وشول. ډیر ځوانان زموږ لوستې دي، ډیر له لوړو زده کړو مؤسسو څخه فارغ شول. خو په افغانستان کې ځینې نورې ستونزې هم دي. ناامني ورسره د فساد موضوع هم ډیره حاده ده. اکثرا ځوانان کلونه کلونه په کار پسې ګرځي، له دې سره سره چې ډېرې زده کړې هم کړې دي او هغه کافي اسناد هم د مسلکی توپ تر لاسه کړي خو بیا هم کارونه نور ته پیدا کیږي. بیا په تیر بیا اوس چې دا څو میاشتې په افغانستان کې کورونا وایروس خپور شوی یا د کورونا وبا خپره شوې ده، له دې سره هم ځوانان هغه طبقه دي یا لومړۍ طبقه دي چې ممکن ډیر ترې اغیزمن شوي دي، ځکه چې اکثره ځوانان په افغاني ټولنه کې چې موږ وینو ډیر نور سخت بافتونه دي، واسطې نه لري، او معمولا کچېرې یو شرکت یا کمپنی یو څوک لکاره باسي په دغه حالاتو کې یا کوم وزارت یا اداره، نو ممکن شاید هغه ځوان وي چې نوی له ادارې سره یو ځای شوی دی. بلې، د ځوان ټولنیز بنسټ مشر غازی عابد، تاسو ته لومړی نوبت درکو. تاسو دغه د ځوان ټولنیز بنسټ مشری است په ننګرهار کې په جلال آباد کې. حالت د ننګرهار کې د ځوانانو وضعیت څه ډول ارزوي؟ په تیر بیا اوس چې د کورونا وبا خپره شوې ده، څومره په ځوانانو باندې اغیز کړی دی؟
بله نوري صاحب، بیا سلامونه، ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل، متاسفانه لکه ټول افغانستان کې چې د کرونا وبا راتګ له امله ولدي وړاندې د ځوانانو پر وړاندې باندې ډېرې لوی ستونزې وې چې تر ټولو ډېره غټه ننګونه یې بیکاري وه. متاسفانه په ننګرهار ولایت کې له پخوا دغه ستونزه وه، اما اوس څو چنده زیاته شوې ده. کووېډ 19 کرونا ناروغۍ د ځوانانو پر کاروبار باندې څو چنده تاثیر کړی دی، ځکه مخکې په ننګرهار کې چې یو لاغه ولایتونه دی چې تر ډېره پورې کې خصوصي لوړې زده کړو موسسې تر څنګ کوچني ښوونیز مرکزونه او نور دفاتر فعال ول، اما د کورونا راتګ سره د قرنټین له عمل کېدو سره ټول مخصد دي، او د په دغو مراکزو کې ټول هغه بوخ ځوانان چې هغوی فعالیت کوو، نفقه یې لاسته راوړله، کار یې ټول زده کړې کولې، هغه ټول په ټپه درېدلي دي. په ننګرهار کې چې موږ بنسټ دی، موږ فعالیت کوو، موږ وینو هر ورځ له ځوانانو سره موږ پاړیکې کې ورسره کښېنو، ګورو دغو ستونزې اورو. متاسفانه دغه ستونزې څو چنده لوړې شوې دي، هغوی ډېر زیات ناهیلي په دې ښکاري چې متاسفانه چې کوم ډول چې حکومت ژمنې ورسره کړې وي یا هغه ټیمونه چې په انتخاباتو کې ژمنې ورسره کړې وي، د هغوی هېڅ پته نه لګېږي. د معمول په څیر باندې دوی یوازې آنلاین ډیټابیسونه جوړوي، ځوانانو سی وی ان اخلي، په دې نامه باندې کمپاینونه کوي، خو متاسفانه دغه د څو افرادو لپاره بیا هلته د هغوی په ګټه باندې څرخېږي. یوازې دا وړي یو څو افراد چې په لوړه توګه غواړي ترلاسه کړي، او په دې نامه چې دا ځوانان له دې سره ولاړ دي، او په داسې حال کې چې دغه د سی وی ان دغه اسناد د ځوانانو د غوښتنې دوی په څه مخکې چې ستاسو لپاره کار برابر و، اما په هغه باندې بیا هغوی خپل بزنس کوي، نور سیاسي چوکۍ پرې ترلاسه کوي. یعنی دغه ټول ننګونې د دې باعث شوې چې خلک او ځوانان ناهیلي شي، او بالاخره فکر وکړي چې د دوی لپاره نور لار نشته، یا بهر وتښتي ده، او یا متاسفانه په لسټو کې باندې وتښتي شي، او یا نور جرمو ډول سره یو.
بله، په دې ستونزه به خبرې وکړو عابد صاحب. بله مننه. کور ودان بیا به هم په ننګرهار کې ځوانانو پر ستونزو باندې خبرې وکړو. مننه فهیمه رحمتي، تاسو په تیر بیا د ځوانو نجونو ښځو وضعیت څه ډول ارزوي؟ په تیر بیا اوس چې د کورونا وبا یا د کووېډ 19 ناروغي خپره شوې ده، څومره پر ځوانو نجونو ښځو اغیز کړی دی؟
سلامونه، احترامات مې قبول کړئ. د شوزو وکړو جنرال سویټ تر څو پر دې ته باندې ورکول سي، کوم چې د خپل ملک یغ نیمای کې شی جوړوي، خو غوند دې ته حق نه دی ورکول سوی. اول خو د دولت سره څه مستحق نه دی ورکول سوی، دوهم دا چې څه د فکر کچ راستر بلی په زیاتېدو د کوم شوزو چې په کورونه کې کار کوي، او خپل اولاد ته حلال نفقات برابرول، هغه هم په دې خاطر چې د کورونا راغله ټول شهرونه قرنټین شول، له کورونا ته چې کوم غریب شوزه د بدای خلکو په کورو کې کار کوي، هغه د کورو ته هم نه کړله، فکر ګراف راستر بلی زیاتېږي. ځوانان چې د کورونا کوله په خصوصي مکاتبو کې او یا هم په دفاتیرو کې، هغه هم ډیر سختو ستونزو سره او کړاو سره مخ دي، ځکه چې خصوصي مکاتب ټول رخصت دي او دوی پر کور ناست دي، کوم ټول د ستونزې په خاطر باندې راوتل، ځکه چې دوی ستونزې درلودل، کار یې کوي د خپل فامیل په خاطر باندې، تر څو دوی عاید ورته پیدا کړي او دوی خپل فامیل ته لاله نفقه پیدا کړي. خو اوس ډېر سخت ستونزو کړاو سره مخ دي، ځکه چې زه په خپل رته په کندهار کې یو خیریه بنسټ لرم، ماته د ورځې په سلهاوو ښځې او نارینه ځوانان مراجعه کوي چې موږ د ډېرو سخت حالاتو سره مخ یو، موږ ورځ تر بلې اقتصادي وده خرابېږي او زموږ څخه خپل اولادونه چې په کورو کې دي هغوی د لوږې څخه راڅخمړه کېږي، ځکه چې دغه کوم کرنټین چې دی دغه د ځوانانو پر سیاسي ټولنیز اقتصادي کارو باندې ډېره بده اغېزه کړې ده. که چیرې دلته کرنټین عملي سي په صحیح ډول باندې، خو صحیح کمی نیمه ورځ کرنټین اعلان شو او نیمه ورځ هم کار، ځکه چې بیرته به نیمه ورځ باندې خلک راتلل، په ښار کې به شور و، ځکه کرنټین دا رقم نه دی، کرونا دا رقم نه و چې د ورځ به بدل د شپې به دا راوتل. دا چې یو رقم غیر منظم پلانونه دی جوړول چې خلک
فهمه جان رحمتي مخکله دې چې دا کورونا په افغانستان کې خبره شي، له هغه مخکې اومده ستونزې هلته په کندهار کې اتسوي، دغه ستونزې چې اوس تاسو یاد کړلې، آیا دا هماغه پخوانی ستونزې دي خو یو څه ورسره زیات شولې کورونا د وبال خپرېدو سره؟ معمولا تاسو ویل چې د خیریه بنسټ مشر یاست، څه مو تر اوسه پورې کړی دي د اشتغال په برخه کې د ځوانانو لپاره، په تېره بیا د ښځو لپاره چې د کار زمینه برابره شي په کندهار کې؟
ما په خپل یو کال د خیریه بنسټ کې یو کال په جریان کې ما 5000 فامیل د ځان سره ست کړی دي، چې 5000 داسې فامیل دي چې اصلا دوی د ګټې وټې څوک نه لري، به سرپرست دي، معلولین دي، مایوبین دي، داغه شې دي، ما ټول د ځان سره ست کړی دي چې ما نه سپای کولای چې زه د یمې دوی ته خوراکي مواد برابر کوم، ځکه چې موږ ایدم د عام خلکو له خوا څخه راځي، به په عام خلکو توزیع کوو، ځکه دوی که موږ هر وخت دوی ته توضیح ورکول شپږ اووه میاشتې بعد دوی بېرته موږ ته مجبوره کېدل. تېره هفته ما د دوی لپاره داسې پلان جوړ کړي، طرحه مې جوړه کړې وه، هغه طرحه باندې مې کار وکړي چې ما لیړۍ برابرې کړلې، کونډې ښځې مې راوغوښتلې، د دوی سره چې کوم اولادونه وه د 12 کالو څخه تر 15 کالو پورې، هغه مې پر کار باندې برابر کړل، مکاتبو سره مې خبرې ورکړې دي، تر څو دوی تعلیم وکړي، دوی به ټوله ورځ کامبرو ګرځېدله، دوی به په ښار کې فکر کوي، نه مې غوښتل چې دوی دایمي ماته ودرېږي یا کوم بل خیریه بنسټ ته یا کوم بل بډایه سړي ته، ما راوغوښتل دوی چې مې کاري زمینه برابره کړله، د خپل بنسټ ته لارې څخه او په خپل شخصي لګښت باندې 10 نفره ته ګاډۍ نور ته رانیول، تر ازګان او هغو ته مې بېرته پیاز پټاټې او داسې سامان رانیوي، تر څو دوی په خپل لاس باندې وګټي او خپل فامیل په وساتي. او د دې څخه مخکې چې دا کرنټین وو هم داسې په کندهار کې وي، هیڅ غریب ته فکر نه دی سوی، هیڅ کوم خور ته فکر نه دی سوی، تر څو دوی ته کاري زمینه برابره شي، دوی د فقر څخه راووزي، د دوی لپاره دایمي کار برابر شي، بس دوی نور هم هڅیږي چې فقر وکړي. ځکه چې تاسو مخکې یاد وکړل چې دوی په بس باندې چې هر ځوان راځي هغه د استعداد مخې نه راځي، بلکې هر څوک چې پر لوړ موقف وي، چارواکي، خپل خېش خاله، خپل انډیوال، هغه بستو ته راولي، د استعداد مشخصه نه راولي، هغه د پونتونو فارغین نه راولي، بس صرف هغه کډول سم پاسام یي په لوړ موقف باندې د شخصي ګټو د خوندیتوب په خاطر باندې خپل دوستان راولي، هیڅ کوم ځوان ته ځنته کړ نه د برابر د استعداد مشخصه، بلکې د بنوټ په پرانتاس باندې د
فهیم جان مننه کور ودان، بیا به هم تاسو ته نوبت درکو. بله، بل سیاسي فعال محمد انور اتل هم را سره وصل دی. اتل صاحب خرغلاص درته وایم. عابد صاحب په ننګرهار کې ځوانانو د ستونزو یادونه وکړه، فهیمه رحمتي هم په کندهار کې چې د یوه خیریه بنسټ هم لري او هلته 15000 معلول او معیوبې ښځې او هغه چې کونډې دي او نور امکانات نه لري له هغوی سره مرسته کوي. تاسو څه فکر کوئ په مجموع کې دغه وضعیت په افغانستان کې اوس څومره پر ځوانانو باندې په تېره بیا هغوی چې لوستې دي څومره اغیز کړی دی، او څومره دغه وضعیت که دوام وکړي ځوانان به بیلاری کړي؟
بلی، سفر کې نور چې تاسو ته مېلمنو ته د ټولو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دلته دوه وضعیت دي، یو دا چې وروسته له کورونا نه یا د کورونا له خپرېدو نه په افغانستان کې یو وضعیت رامنځته شو، یو وضعیت موږ مخکې له کورونا درلوده. متاسفانه په افغانستان کې د کار د کچې موضوع تر کومه چې باید بحث کوشي مخکې دې چې کرونا راځي په افغانستان کې د کار کچه نهایي کمه، یعنی هغه وروسته له 2013 کال چې کله پروژې په افغانستان کې نیمه بودیجه یې البته د ګورنرانو لخوا دولت ته انتقال شوله، له موسسو قطع شوله، له هماغې ورځې را دفاع سین په دولت کې هغه ظرفیتونه موجود نه وو چې په هغه وخت سره دغه پروژه دې په کار واچوي، یو انکشافي پروژې دې پلي شي، دغه بودیجه په کار واچول شي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي. په هماغه وختو کې سلهاو او زرهاو ځوانان بېروزګاره شول، بېکاره شول. په تېرو 15 کلونو کې بېروزګاري کچه لوړه شوله، متاسفانه هغه خپل هغه یو بد حالت ته ورسېدله. بیا دغه وضعیت د کرونا وایرس د خپرېدو سره یو نوی نفس دغه وضعیت واخېست، بېکاري یو نوی نفس واخېست. متاسفانه د کرونا وایرس یا د کرونا وبا یوازې دا نه چې د ځواني بد اغېز وکړه، بلکې د افغانستان او په ټوله نړۍ کې بالخصوص افغانستان کې د کار په برخه کې خپل تعصب درلودل، په ملي اقتصادي درلودل، په اجتماعي ژوند درلودل، د ژوند په ټول اړخونه بدې اغېزې ولرلې. بل چون بحث د کرونا دی، یوازې په کرونا باندې دلته د کرونا په تاثراتو بحث روان دی، باید ووایم چې د کرونا وایرس له خپرېدو سره سم د بېروزګاري کچه لوړه شوله، تعلیمي تحصیلي مراکز رخصت دي، او دا هغه څه دي چې ډېری ځوانان یې دلته له ځان سره مصروف ساتي تعلیم او تحصیل. متاسفانه د دې په تړل کېدو سره او بیا د دې تر څنګ هغه جنایي مجرمین چې په اسنه درلودل، هغه تقریبا تر 10 پورې بندیان له زندانو خوش شول د کرونا وایرس خپراوي له ویرې. متاسفانه دا هغه څه و چې په اجتماعي ژوند کې خپل تاثرات او تاثیرات درلودل. نن سبا د غلا او پېښې ډېرې شوي، د اختطافونو پېښې ډېرې شوي. بلې، زه دا تاییدوم له تاسو سره چې دا به ځوانان یو بل لوري ته، د ځوانانو اکثریت کې تللی یو بل لوري ته بوځي، او موږ به له دې نه بحران سره مخامخ شو.
بلې، همدا علت دی چې که چیرې په داخل د افغانستان کې ځوانان مصروف ونه ساتل شي، ورته کار زمینه برابره نه شي، خو اکثرا به یا له توندلارو سره یو ځای کېږي یا به له هېواده بهر وځي، چې موږ په دې وروستیو څو کلونو کې شاهد و. زده کړې په داخل د افغانستان کې کوي په ډېرو مشکلاتو ستونزو، اما هېواد پرېږدي او نشو کولی، یا د افغانستان حکومت تر اوسه پورې نه دی توانېدلی چې وکولی شي دغه ځوانان جذب کړي او دوی وکولی شي چې په داخل د افغانستان کې وساتي. دا یوه معنوي پانګه ده. کور ودان تخنیکي همکاري اشاره کوي د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح حشرت احمدزی هم را سره وصل دی. احمدزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېر ډېر مننه. زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو، تاسو قدرمنو او درنو همکارانو، د خبرونې درنو میلمنو ته ټولو ته وړاندې کوم.
مننه احمدزی صاحب. موږ میلمنو په د ځوانانو پر ستونزو باندې خبرې وکړلې. د اشتغال موضوع ډېره حاده ده په افغانستان کې، تاسو به هم پوهیږئ. په وروستیو کې یوه سروې د افغانستان د اقتصاد وزارت کړې ده چې وایي په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه خلک د کار په شرایطو برابر دي، خو تقریبا وایي چې 9 میلیونه بیکاره دي. تاسو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره کومه سروې شته ده چې په افغانستان کې څومره کسان بیکاره دي او د دغو بیکارانو له ډلې څومره ځوانان تشکیلوي؟
ډېره زیاته مننه. زه خو خپل بیا هم خپل سلامونه دغه درنو ځوانانو ته، هغه ځوانان چې زموږ د ټولنې راتلونکي دي او زموږ د ټولنې اوسني جوړوونکي دي. په ډېر خوشحالۍ سره وایم چې ما د درنو او قدرمنو ځوانانو خبرې ونه اورېدلې، ما د دوی بحثونه هم اورېدلې وای چې بیا په غاړه به مې شاله ښه براز درنظر کړی وای. خو ستاسو د پوښتنې په اړه به زه باید ووایم چې کوم آمار یا کوم سرویس تاسو ویلې، دا لږ به تصفیه کړم چې ټول ټال د افغانستان د کار واړه خلک یا واغه خلک دي چې زه تشریح کولای شم چې د کار سند د کار سند چوکلدي هغه درسته څنګه ویل شي 14 میلیونه خلک دي. شه پریش پارس میلیونی که پس سومره ده کار وار خلق دی هر خلقی سه ده کار وار بی نو در طول تقریبا منگه شاوخوا 9 میلیون خلق دی نو در 9 میلیون که گی لده دلی نه 2 میلیون دی دوی بیکار دی وسمه حال خب 9 میلیون منگه بیکار نشویده لپارس 9 میلیون دیر اولوار رقم ده 9 میلیون از منگه ده کار وار خلق دی جمله ټول 14 میلیون هغه خلک چې د کار سل لري که په دې کې ډېر اوس متقاعدین هم دي سن د کار څخه لمنګه وایو هغه خلک چې هغوی سن مثلا سل هم ده 90 کلن 80 کلن 50 کلن او شاید هم 100 کلن یا څومره په سلوان سن کېدلی شي نو دا ټول د کار سل دي دغه ټیپ مونته مهم د کار وار خلک دي هغه 9 میلیون دي له 9 میلیون اوس دا مهال موږ تاسو په خپل ټولنه کې 2 میلیون کسان بیکاره او کم کار لرو
احمد زسب دغه سروي تاسو څه
کوچنی عمر
ده بلې تاسو څه ډول معلومات وشي مثلا په افغانستان کې په خصوصي سکتور کې خلک ډیر فعال دي یعنی په دې معنا چې دوی خپل یو ګرځنده هټۍ لري دکان لري او نور مزدورکاری کوي نور کارونه کوي په افغانستان کې خو کرنه ډیر زیات دود دا ډیر خلک په کرنه کې مشغول دي دغه سروي تاسو څه ډول هغه کوي چې وایي 2 میلیونه کسان بیکار دي
لومړی زه باید اداره معرفي کوم چې کوم اداره کوم مسؤلیتونه لري د کار وزارت خپل نه کوم سروي کړی دا نه کوي او نه دای مسؤلیت ده د هیڅ ادارې د مسؤلیت نه ده فقط په هر هیواد کې وایي اداره په افغانستان کې موږ تاسو یا وایي اداره لرو په نوم د احصایه مرکزي دا احصایه د دوی د مسؤلیت د سودی احصایه کې د نور اداراتو لپاره ده هر اداره ستازه اوس هم تقریبا یو میاشتې سودی خپل نوې سروي لانچ کړ یا د اعلان کړ تاسو کولی شئ دغه امار نه هم کته وخت مو کوم امار ته وړاندې کوو مو په اساس د دغه ادارې احصایه مرکزي ده او موږ ته د احترام وړ ده یا معتبر اداره ده امار موږ ته د منلو دي څو وی کوم سروي کې کوم امار تخبري موږ د هغه امار پر اساس باندې خپل قدرمن ولا خپل معلومات وړاندې کوو
بله احمد صاحب بحث مهم تر ډیره په دې د کورونا کراش دې ته چې د کورونا سره څومره خلک بیکاره شوې دي هغه چې له تاسو سره یعنی ارقام لري سب دي له ادارو بیکاره شوې دي له خصوصي سکتور بیکاره شوې دي داسې کوم ارقام لري
اخه زه لومړی دا وایم چې په افغانستان کې د سلف صد دقیق ارقام به موجود نه وي هر برخه کې تاسو دا ولرئ لیکن هغه تر یو حد پرې دقیق کېدلی شي نو د کورونا پروتک سره وقته د لوی او جدي بحران نه تنها بلکې افغانستان ته د نړۍ په کچه باندې یو بحران رامنځته شو موږ د بیکاری د فقر د اقتصاد د وده او د اقتصاد ماتېدو دغه ټول ګرافونه چې ګورو د ټول لسون سره مخامخ شول نه تنها د تیزه و افغانستان تاسو وایم که په افغانستان کې هم موږ دغه سوز له پخوانه هم درلودله اوس مهال هم موږ د اندېښنه د کورونا د راتګ نه مخکې یا هم کله چې د قرنټین موضوع رامنځته شول دغه وخت موږ د اندېښنه څرګنده کړم ګوګل چې د افغانستان حکومت ډېر اندېښمن دي تر څو چې کله د قرنټین موضوع اعلان کړي وځي د اکثریت په دولتي سکتور کې موږ هیڅ سوز نه لرو الحمدلله حتی موږ ګراف د دې ډېر لوړ څه چې موږ استخدام ډېر کو مخصوصا د روغتیا په برخه کې یعنی د روغتیا په سکتور کې موږ کولای شو چې ګام شمه نور موږ قدرمن هیوادوال چې بغوختل په دنده بوکس یو غوې مو په دنده وګمره لیکن په خصوصي سکتور کې موږ واقعا صدمه ولیدلې موږ ګام شمه قدرمن هیوادوال خو یو خپل مخکې موږ بیکار درلودل بل د کورونا پروتک سره مخصوصا قرنټین اعلان شو په دې سره د بیکاری کچه لوړه شو او زموږ یو مغات شمیر هیوادوال بیکار شو
بلی.
یا هم د ولند وخت د پرختو کارونه د لاس ورکړل دا د سند ز تاسو سره منم واقعا د اندېښنه د افغانستان حکومت په لومړي کې هم ویل دا اوس هم وایو موږ نه تنها دا چې د ماشومان سره د مامو ته هم ولیدل چې د کورنۍ د تاسو ته وایي مجبور وو چې باید فارو کې یو وړې ډوډۍ وړي خپل ماشومان کار کولو ته وسول یا هم د سوالګری کچا په دغه ورځ کې لوړه سوله نو دا غوښته چې څه واقعا هم زه تاسو سره منم دا په دې چې د افغانستان یا د نړۍ په کچه باندې د ټول هغه اقتصادي چرخش څه کولی وو چې باید اړین وو چې هغه باید مختلفې ډېر خوشنې څنګه مختلفې نه او هغه لو یو مات سره مخامخ سو نړیواله کچه باندې نو هغه څه موږ نن په خپل ټولنه کې اقتصاد یا د پیسو راتګ کورنۍ ته یا چرخیل د پیسو ته وایي دا لو مات سره مخامخ او بلاخره زموږ کورنۍ فقیر او بیچاره چې موږ له پخوا څخه د نورو مې منو ځم
احمد صاحب د افغانستان حکومت خو د کورونا وایروس د اغیزو د کمولو لپاره ځینې پروګرامونه اعلان کړل د نړیوال بانک مختلف لورو له افغانستان سره د ملیونونو ډالرو مرسته وکړه د تاسو وزارت چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی چې د استخدام دنده تاسو درلغاړه ده آیا تاسو هم دغه مرسته ترلاسه کړې او کوم پروګرامونه مو درلودلی دي یا عملي کړی دي چې د کورونا اغیز په تیر بیا کم کړی په ځوانه طبقه یا هغه چې د کار مستعد دي یا د کار په شرایطو برابر کسان دي
موږ سره کومه مرسته نه ده شوې او له ټولو مهم څه د کار وزارت یعنی رښتیا سره هم ډېره مهمه اداره ده په ټولنه کې لکه څنګه د ټولنیزو چارو نه نوم اخلو کار بس ریتیا او په تفرید ټولنیزو چارو کې ډېر مهم مسایل دي نو هیله من دي چې وکولای شو تاسو پرې دې بحث باندې پاملرنه دی تاسو پرې څنګه په ټولنه کې هغه کوم پرمختګ څرین دی باید هغه پرمختګ ولرو دا ډېره مهمه مسله ده او د دې مهم هغه ټکي هم دا چې په بیلابیلو برخو کې مرسته وشوي زه تاسو سره په دې کې موافق یم لیکن دا مرسته اغلن مهاله مرسته مثلا د تاسو سره ورکوم د ډوډۍ ورکړه دا د افغانستان دولت یو مهم پروګرام په لور وځي چې څو پرګه د فقر کچې مخ کې اډونه وکړل ورسوله خلک مجبور دي چې یو مړي ډوډۍ را پیدا کړي نو د افغانستان دولت لخوا نو ورته مثلا د دې ته د ډوډۍ د ورکړې پروګرام پلار وچو سو یا ځینې نور مرسته مثلا غذایی مواد ځینې نور شین هم دې تر څنګ نه تنها دولت د افغانستان بلکې زمونږ ډېر قدرمن او ډېر غدروند ولست د خلکو د درد نه با خبره وي هم خپل شخصي ځینې حلزاري پلار وچو ځینې بنیادونو ته وي هم ځینې حلزاري پلار وچو ستو پر خلکو ولست ځینې مرسته وکړي لیکن دا مرسته لږ بهاله بس دي یا ولا څو سنۍ خلک چې موږ وسنۍ قدرمن ولس او ملت موږ دا وګدمهاله برنامه ته ضرورت دي مخصوصا په خصوصي سکتور کې یا تاسو لکه چې مخکې دا ونه وکړه زمونږ ځوان نسل یا زمونږ کاري قوه چې اوس مهال هم په تیښته ده یا تاسو د اوس د موږ ګاونډي هېواد ایران ده چې زمونږ د افغانانو د زجر او د دوی د منفي حالات او د دوی مخامخ کېدل د هغه ټول اندېښنې دي چې موږ هم لدينا اندېښمن یو او تر څو پرې هغه لارې چارې لکه څنګه د دې هغه بهترینه بدیل څه پلار اچولې ده ایزان د کارګر د باندې هېوادونو ته موږ خپل قدرمن هېوادوال چې ډېر مینهوال دي باید بهرني هېوادونو کې باید کار وکړي دوی باید وړي کړو موږ بهرني هېوادونو ته کار کولو لپاره
احمد زه تاسو اوس دغه بیا دغه یادونه وکړله دا هم موضوع ده د بهرنیو هیوادونو ته چې په رسمي توګه باندې افغانان واستول شي دغه ژمنه له 13 کلونو را په دی خو کېږي زما خپل په یاد دي چې تر اوسه د غازادي ډلو لاره به مونږ یو لشل ډیر شو ډیر راپورونه درلودل چې نن یاسته او سبا یاسته او اما تر اوسه پورې تاسو هیا کوم څوک استوالې د کار ټولنیز چارو وزارت لخوا په رسمي ډول د کار لپاره خلیج هیوادو ته پتیره بیا
ډېر باندې د دې موضوع ته اشاره وکړه اول خو دا بس د 13 کلونو نه د کم کېږي دویمه مهمه موضوع دا ده چې وګوري تاسو د سولې بحث یا هم په افغانستان کې د جنگ بحث شاید به فکر کوم چې د سولې کاله نږدې 50 کاله به کېږي چې د جنگ بحث زما څه دی د نړۍ د لارې مخبري دي دا ډېر یو وګړه ما مخکې مو ویلې ځینې برنامه یو مهاله برنامه دي د کارګر او لیگل برنامه هیوادونو ته په تاریخ د افغانستان کې تر سره شوی نه ده دا د لومړي ځل لپاره دا بحث اوس په لاره کې څه بده
بله
نو په دې د یو نړیوال نورم ته چې د هر هیواد لکه امریکایي هیوادونو تاسو وګورئ په دې نورو بهرنیو هیوادونو په دندو بوختي نیپالي
بنګلاديش احمد زه پوهیږم خبره دلته ده
هیواد په دې بخنه سره په دې بخنه سره زه دا جمله تکمیل کوم چې دا بحث هم د لومړي ځل لپاره په تاریخ د افغانستان په لاره کې څه افغانستان هغه یو هیواد په تیر ټول چیزو کې خلک ته ورپېژندل شوی وو د نړۍ هیوادونو ته د یو جنگ ځپل هیواد د دې خلک دی هیواد خلک جنگي خلک دي د همیشه جنگ او د همیشه بحران او دا او دا منفي تیر لیکن اوس خوشبختم چې د افغانستان تیر یو مثبت تیر موږ یو پرمختللی هیواد اوس هم موږ توانیدلو چې د افغانستان د نومیالیو او اټول ځوانانو نمونه د نړۍ په کچه د نړۍ په هغه ټاپو پوهنتونونو کې هڅه اوچت شوې ده، لکه څو ورځې مخکې حکیمي صاحب تاسو ولیدل چې په امریکا یو ټاپ پوهنتون کې اول مقام یې وګټه. دا هغه افتخارات چې اوس موږ غواړو د څېرې ته باید بدلون ورکړو، دا باید یو تغییر باید پیدا کړي. اوس د کارګرو لیګل هم موږ په همدې صورت کې تر اوس موږ د نړۍ هېوادونو ته مخصوص خلیجي هېوادونه لکه څه په تېرو کې څلور لکه کسان موږ یوازې په خلیجي هېوادونو کې په پاکستاني پاسپورټونه باندې وتل. خوشبختانه دې ته تغییر ورکړه، دا ټول په افغاني پاسپورټونه شول. اوس د لومړي ځل لپاره موږ په دې وتوانېدلو یو خارجي هېواد څخه امارات هغوی ته قناعت ورکړو او له هغوی سره موږ یو هوکړلیک لاسلیک په سره د په لومړي ځل کې به هغوی ته موږ زر کسه افغانان کارګر په شکل د امتحاني لیکو. وروسته له هغه نه دا پروسه بیا اوږدېږي چې لس زره دي، بیا وروسته له هغه نه دېرش زره کسان دي، دا بیا هم د نړۍ کره کره دوام پیدا کوي. او اوس مهال زموږ خبرې له قطر هېواد سره، له ترکیې سره او عربستان هم روانې دي.
مننه کور ودان. خبره دلته ده چې اکثرا دغه انتقاد
مونږ اوس هم چمتو یو چې مونږ خپل افغانان ولیږو. زما اوستا افغان ځوان دې ته چمتو ده، ښه وړتیا لري چې باید دوی کار وکړي بهرنی هېواد کې. مهم دا چې مونږ نورو هېوادونو ته باید قناعت دې ورکړو چې زما اوستا ځوان باید ومني.
بله، اما داسې خبره دا ده چې انتقادونه په دې دي چې اکثرا وایي افغان چارواکي ژمنې کوي، وزارتونه ژمنې کوي، د پلانونو خپل پلانونه تشریح کوي، که چیرې یو وزیر نوی راځي مقرریږي هم پلانونه تشریح کوي، خو بیا په سیزي هغه پلانونه نه عملي کیږي. شاید د موږ د اوریدونکو لپاره دا مشکله وي چې دوی تعقیب کړي چې چا ژمنه وکړله، چا کوم پلانونه تشریح کړل او بالاخره نیمخوا له هغه وزارت ته ولاړ. موږ رسنۍ په تېره بیا ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه موږ خبریالان لرو او دغه ستونزې موږ تل تعقیب کړي. دا خبره مې د دې لپاره وکړه چې یوازې ما خپاره کړي وي دغه راپورونه چې موږ راتلونکې میاشت یا یو کال وروسته موږ دومره کسان د خلیج هېوادونو ته یا نورو هېوادونو ته په رسمي توګه هستو، تر اوسه پورې هیڅ ژمنه عملي نه شوه. په هر صورت دا یوه ستونزه ده او همدا علت ده. رازو دې ته
وایم تاسو د یو خبریال په صفت، د یو رسنۍ، د یو کارکوونکي په صفت باندې مجبور یاست چې د خلکو د ولس غږ باید راوچت کړئ.
بله.
او ولس هم زما استاد ډېر قدرمن ځوانان چې دوه میلیونه ما مخکې دوه میلیونه یو وړکی عمر نه ده، شل لکه نفره کېږي. زما استاد د ټولنې شل لکه دردمند قدرمن ځوانان زما استاد د کورنۍ پورې مربوط دي، کورنۍ دوی نه ډوډۍ غوړي. تاسو مجبور یاست چې دغه شل لکه کسانو غږ اوچت کړئ.
بله.
او زه د دې شل لکه کسانو سره هم غږ یم، زه دوی سره یعنې دوی غږ اورېدلو ته باید چمتو اوسو چې زه ورته باید دا واورو. مهمه سستی تا که داده ما مخکې مویل د افغانستان حکومت اوس هم دې ته آماده ده چې دا کسان ولیږي. موږ سره دغه ژمنې یعنی ځینې شیان دي نهشي کېدی چې زه استاسو په خپرونه کې یادونه وکړم، هغه باید مجبوري وساتو. یعنی د ویلو وړ نه دي، یعنی موږ چمتو یو دې ته، لیکن دغه سیاسي کړکېچ، دغه ځینې بدلونونه چې د نړۍ په کچه باندې روان دي، دا صدمه رسېږي زموږ دغه پروسو ته. موږ څو ځلې دې ته چمتو شولو، هېواد موږ باندې غږ وکړ چې تاسو دغه راتلونکي هفتې کې باید دومره کسان راولېږئ. موږ دا ښه خبر خپور کړو د ولس ترمنځ، لیکن دا چې موږ اوس هم چمتو یو، د موږ مقابل جناح چې اوس څوک ده چې باید مقابل هېواد دې ته آمادګي وښيي چې تاسو د خپل کارګر راولېږئ.
بله،
په مقابل برخه کې لرو چې هغوی باید موږ ته دغه غږ راوسي.
بله، احمد صاحب مننه کور ودان. اتمن په دې بیا هم رڼا واچوي تاسو وروسته. بله، فهیمه رحمتي تاسو مخکې یو خوش یادونه وکړله، احمد صاحب مرته اشاره وکړه چې یو کار دا او یو ټولنیز چارو، ټولنیز چارو کې موږ ډېر ستونزې لرو او تاسو مټې را بډوهلې دي. نام خدا 15000 کورنۍ مو دغه خیریه ټولنه کې سره راغونډې کړې او هغوی ته د ګډې وټې لپاره امکانات برابروي. دغه 15000 کورنۍ خودی طبعاً دغه بل څوک بنل لري چې د دوی روزمره ژوند یا د ورځې ژوند وچلوي. دا څومره کیږي؟ یعنی دغه 15000 کورنۍ ټول شمیر څومره کیږي چې تاسو ورته یو څه زمينه ورته برابر کړئ تر حد اقل؟
هر کورنۍ کې چې لږ تر لږه پنځه میاشتې لاس و اته داسې د مې مجموعات وروسته نه ده راخیستلې، نو د دوی هر کورنۍ لري. او موږ چې د دې لپاره کوم کار کوو، موږ تر دې ته په هیڅ هم لین نه ده کړی، نو موږ کوم پوهیږو لپاره چې د کوم کوم چارواکي موږ ته ویل موږ د دې سره کومک کوو، بلکې په سر خپل افغانان د خارج سره کومک کوي. او په دې کورونو په وړاندې کوم مبارزه شوې چې دا ګورمې له چې موږ غریبانو ته په دا ترنتین کې
ډوډۍ ورکوله او یا هم دې خاص په پارک کې یو نیم چوریاک وکړ یو چوریاک باندې ورکوم کېدل دې شپه یې چې دا غشې چې دې کوله تا کوم مسلکي پلان نه درلودې کوم ارخ نه درلودې دې چې دا ډوډۍ ورل کېدل چې د ملکانو د نړۍ د امیرینو خوابو مشان ترول کېدل او ورل کېدل به هیڅ کوم غریب دې کوم څه هڅه نه دي ما ته په خپل څنګه راوخته چې تا وویل ما پوسټ وکړ چې دا غشې تعریف نه رسیږي ځانګړې توګه چې موږ تاسو ته ډوډۍ ورکوو تاسو راځئ
فهیمه رحمتي د غږ موسم نه راځي زنه پوهیږم چې تاسو کړکې ته نږدې وي کنه مخکې موږ سم اوریدل کې دا اوریدونکو په خپو هېدل کامه غزي کې ودرې او سم راځي مهرباني زما هدف ته و چې د 15 کورونه کې خود دغه تاسو ویل چې دوی هر کور کې 15 شپږ یو کسر د حتمن ځوانان نور هم دی روش لغړه ور لغړه دی د کار او ټولنیزو چارو ریاست هم په کندهار کې فعال دی آیا کوم تر اوسه پورې مرسته تاسو سره شوې ده
مدرتول چې موږ سره کوم چارواکي ایران او تاسو چې کوم مطلب کوي نو تاسو کوم مطلب کوي غریبان تاسو چې موږ تاسو سره کوم مطلب کوم چا ته وایي موږ ته هیڅ ورګان هم کوم مطلب نه کوي او ما خپل आवाज ورته کړی د چا د دوی چې تاسو د کیږي په دغه څه په دغه خپل څه وان دا ورکول سي هغه هم په خاطر ما د خپل د ټول په خاطر باندې دوی درې ورځې داسې دوی و چې هیڅ خورل کېدل هم نه مو سره کړی د شروالې ریاست چې کده دوی چې خپل ورکول کېدل هم داسې کسان ته کول کېدل چې هغه به د نه یو امیرین و او بیا به هم د کلی ملکان موټران په ډاکړه لاله وړل دي ځکه دا ورور سره دا وری وکړل دا خطر باندې درته وایي هیڅ چي و متحق خاص نه رسیږي هغه چې موږ هیڅ کین دي هغه په کور کې ناشتي هغه چې چورو چپاولې شي دي شي و وته رسیږي هیڅ چي و موږ د کرنټین کې تقریبا سره هیڅ رقم کومه خپل غریب ته نه دی رسیدي
bale فهمه رحمتي مننه بیا به هم تاسو وردار کو bale او په څه مخکې د احمدي صاحب خبرې مو واورې دي موږ تخنیکي کار اشاره کوي چې احمد صاحب سره مو ارتباط قطع شوی دی به تب هم حساب وکړي خپل اړیکو سره ټینګ کړو د دوی څرګندونه تاسو څومره په څرګندونه باندې څه تفسیر کوي رقم د بیکارانو ډیر کم خي وي 2 میلیونه او ما داسې چې ویل کیږي ویل نه مې زیات د افغانستان نفوس اوس په لنه عملا بیکاره دی
من نور صاحب ما د احمد صاحب خبرې ته لیواره دي متاسفانه لکه مخکې چې باس پرې وشو افغانستان کې حکومت مخکې تر ډیره پوري یوازې شمالي کوي خبرې کوي او په عمل کې ډیر تلشته دي مثلا زيو مثال وایم په 2010 کال کې د افغانستان مسلمي ولسمشر کې هغه وخت کې د خلیفه کرزي په دوره کې د اقتصادي سلاکار او د امنیت د لګي پروسه مشرو وی غونډه ته خبرې کولې مو ګول ته چې وی داشمن کوي دوی داسې پلان باندې کار کوي چې د اقتصادي او سیاسي سکتور ترمنځ داسې وړي کې عمل وکړي چې څو هغه څه په کار واسي چې دم کړي دوی تلاش کوي او کارتريانه چې څو ځوانان ته د کار زمينه برابر شي یعنی لاغنه بعد ته اوس وخت کې د کار زمينه په کوم کچه برابر ده احمد صاحب څنګه ویل مثلا دا ډول وادي چې مثلا یا هی وګړو ناظري یا زینو سره مخابره کوي یا زنی دغه کار زمينه برابر شوی دا زنی په قانوني ډول سره بهرنۍ هی وګړو ته انتقالېږي یا انتقال شوی دی دا بیا موږ ته دې تراب موږ دا بیا هغه خبره بولی چې توخا شوی دا ځکه د رکاتې چې دی خې مثلا چې 2 میلیونه ځوانان دوی د کار همکار دي زه نه پوهیږم چې کوم سړي دا خبره شوې ده ځکه په نګرار کې موږ یو فعال بنسټ لرو د ځوانانو او خاص کر ځوانانو سره اړیکه لرو موږ دا غوښ سمځي او دا غوښ راتول نه غوري هغه درکو موږ پیګو چې څومره ځوانان بیکاره دي منظم ډول سره موږ دغه سروي نه کړی یا د منظم ادرس په توګه عمل ځوانانو سره چې موږ پاړي کوي لدی څوچم دا ځوانانو وجه په نګرار کې دلته بیکاره دي یعنی په نګرهار ولایت کې هغه ځوانان چې هغه تحصیلي اسناد لري هغه فارغ شوی دی یا هغه کاري تجربه لري لدی کورونا وران دي چې د هغه لږ زمینی برابرې وي هغه وخت کې به کچه ډول سره ډیر ځوانان بیکاره ول ډیرو چارواکو ور سره شمن یو کله کا عمل چې وسو دي نګرهار ته سفرونه وکړل مشترکینه سره باسي سره وکړل مثلا د ځوانانو چارو مونیت نه ترڅنګ ولایتي ادارې ریاستونو د ټول عامه په ټول کې یو څه
کوي
هیڅ ډول د کار زمينه ورته نه برابر شوه. هم سره باره یو چیلنج ورته پیدا کیږي. مثلا شي هغه کاري زمينه چې ځوانان غواړي راوړ خپل ورته وکړي کار پکې وکړي فیصله باندې ورته بریالي شي مصروف شي هغه تر دې پورې نه برابرې. ځکه څنګه معلومات لرم ننګرهار ولایت کې په ډېر رسټورانټونو کې اوس هم ډېر ځینې خالي چې ځوانان باید د دې شکار پکې وکړي. هغه سره اوس اعلانې دي نه دلته د کړیو په لاس کې دي د ټولو په لاس کې دي د افرادو په لاس کې دي چې هغه مشخص دي لدی لارې تعقیبوي او نه دي. مثلا شهادې اقم دغه بسونه چې په دولت کې دغه اعلان شي او دا ځوانان ترې ځي شي.
مننه عابد صاحب
د هغه لړې خبر فراودي نه موافق.
مله مننه عابد صاحب په دې له چاهمه ده ثبت تر سره وصل شي. بلې اتل صاحب معمولا کچېره بیکاری ډیره زیاته وي په تیر بیا په ځوان نسل کې. ځوان نسل یو بل قوه نسل دی او ډیره انرژي لري. معمولا مخکې یادونه وشول چې کچېره مثلا دا ډیر دوام وکړي او یو ځوان ډیر کلونه بیکاره وي تحصیل هم کړی وي او کارول ته نه پیدا کیږي نور لارو ته مخ کوي. یو هم په افغانستان کې نه امنی ده او د افغانستان د حکومت مخالف ډلې هم ډیره فعال دي جلب جذب په برخه کې. یو نږدې لار چې ده هغه دا ده چې ممکن دغه جذب شید افراطی ډلو لخوا یا د سختریزو ډلو لخوا او بل لاره هم داده چې ځینې هڅه کوي چې له هیواد ووزي. فکر نه کوي چې دغه وضعیت په دموږ افغانستان په راتلونکي کې د یو ځوان له تعلیم یافته او له لوستي نسل څخه یو څه بې برخې کړي؟
بله متاسفانه دا یو کمدی شرایط کې هم د مخالفین لوري له دعواتي او سوال مخالفین لوري د څوران جلب جذب روان دي او په ژوند کې له هیواد څخه فرار ترڅ دي چې اوس اروپا کرونا د خپل کار د کار کا حال کم کیته په هیواد شته حاکم وضعیت یا لکاري لحاظ یا اجتماعي لحاظ یا امنی لحاظ ځوانان دي ته تولې دي چې خپل د فرار لار پیدا کړي. بله یو هیواد په ځوانان ولاړ وي. ځوانان چې ټولنه ته یو قوت ورکوي. ځوان انرژي چې هیوادونه پرې آباد وي. ځوان انرژي چې په ټولنه کې مرافقه کیږي. که هر ټولنه ځوان انرژي له لاسه ورکړي یا په بل ډول په منفي شکل باندې د انرژي وکاريږي هیوادونه ټولنه د بدبختۍ لور ته ځي. متاسفانه په افغانستان کې نوی واځي دا چې د ځوان انرژي د فرار لارې خلاصې دي یا ځوان انرژي د منفي فعالیت لارې خلاصې. منفي فعالیت دې معنی چې د وسوالو مخالفین لیکو ته دي یا مثلا دا وایي لور جذبي دي افراطیونو د افراطي ډلو لور جذبي دي. له دې علاوه دلته هغه ځوان انرژي چې په نظام کې په حاکم اجتماع کې یعنی په حکومت کې چې کوم ځوان انرژي په کار دا هغه متاسفانه غیر مسلکي شوی. غیر مسلکي په دې معنی د دې ملي برنامه نشته چې د استخدام لپاره یو پاک او شفاف لار رامنځته کړي. د ملي برنامه د دې برنامه نشته دا چې وضعیت حاکم کړی چې ځوان انرژي دي د خپل فیل دی د خپل مسلک اصل غواړم د خپل مسلک خلاف ویداري تلاش روان ته کاری دي. د دې چې په ډول د زراعت یو محصول د زراعت څخه فارغ دي د زراعت مسلک دی هغه چې په بانک کار کوي د بانک د بانکداري انسټیټیوټ نه یالي د اقتصاد نه فارغ یو محصول دی په خوندي کې د کیمیا درس ورکوي.
بله بله اتل صاحب مننه. چاره نشته که څوک هغه مسلک نشی کولای تر لاسه کړي. یعنی هغه کار چې دور ته زده کړی دی خو مجبوریږي چې باید یو بل کار وکړي. په هر صورت په دې بیا هم خبرې وکړو. احمد زسه بیا هم سره وصل دی ګومان کوم.
انده په خنه غواړم انده تاسو نه نو چې یعنی دا ادارو ته استعمال نشه تاسو نه راو ته ټول چې دی ملي برنامه دی استخدام دی ملي برنامه نشته نه ځنه دې ته برابر کړی چې یو څوک د خپل رښتیا خلاف وي ادارې ته لاړ شي بل څه دې غیر مسلک.
بله مننه.
دا د هغه قاعده چې تاسو ویل چې د ځوان انرژي کې څه ونه کاری چې ټول به یو بحران سره تلاش
بله
مننه کور ودان اتل صاحب احمد صاحب له پدې تیرو اتل سو کلونو کې د افغانستان د لوړ زده کړو له وزر له مؤسسو څخه په سلګونو زره ځوانان فارغ شول هر کال سلو زره زیات کسان موږ فارغین لرو چې د مختلفو رشتو لپاره دوی زده کړې کوي دا یو ډیر لوی رقم دی د کار او ټولنیزو چارو وزارت تر اوسه پورې د دغو فارغ شوو یا تر اوسه پورې چې فارغ شوی د دغو ځوانانو د کارموندنې په برخه کې څه کړی دي او څه کولای شي په تیره بیا ځوان نسل چې کچېرې په یو ځوان زده کړې کوي او کار پیدا کوي په دې معنی چې هغه ټول دغه کورنۍ چلوي او دی به په راتلونکي کې د خپلې کورنۍ خاوند کیږي دا یو مهم هغه ده چې شیرازه له دغه ځینه جوړیږي د یوې کورنۍ اما که چېرې ځوان مثلا فارغیږي او ورته کار نه پیدا کیږي او له وطن ووزي یا نورو لارو ته مخه کوي په دې معنی چې بیا هغه ده چې څوک به دې ته زړه کړي چې ډېر پانګونه وکړي په زده کړې باندې
دغه مننه د استسرام دا هم د څه ده چې موږ هر کال تقریبا 3000 تازه کسان زکړې کړې دي نیمه لوړې زکړې کړې دي په مکتوبونه یې ویل دي یا هم زکړې نه لري دوی هم د کار هغه د کار ورسن کړې یو هر کال څلوله کسان د کار بازار ته دینل کیږي دا رقم ډېر لوړ رقم ده نو د دې لپاره د افغانستان دولت کوم شي چې مونږه ورته لرو یا کوم شي چې مونږه په واک لرو چې باید دوی ته ورکو هغه د کار ورکړه ډېر کم ده تولید موډل لوړ دی یعنی مونږه کسان چې بازار د کار ته دینل کی دا ډېر لوړ دی حکومت کسان چې مونږه جذب لرو هغه ډېر ټیټ ده خو د کار تاسو مخکې مې پوښتنه وکړه چې د جذب مثلا د کار وزارت یو پالیسی ساز اداره ده نه دا چې موږ خلک په دندو وګمارو او خلک په دندو ورکو د ازماینه برخه یا د مخرجانو برخه سره د اساسات اداري کمیشن سره د څو وی په دې برخه کار کوي او هغه شارت لیستنګ او لانګ لیستنګ د ټول مسله یو کوي سره دي لیکن د تقرری دي ټول اکثریت د هغه سکتوري برخه چې لکه د کرنې وزارت او د کلو پراختیا وزارت او د عامه روغتیا او د سیزن نورې د لري چې وګوي د مسؤلیت دي د موږ کومه طرح جوړه کړې ده موږ د وکالمت هم د کار په ملي کفاس کې د دینه یادونه وکړه او دا طرح مو وړاندې کړه مهم رول د دغه ځوانانو د جذب ته هر کله دوی د کار بازار ته دینه کیږي لپاره د دولتونو یوازې خلق ته دند نه شي ورکړو د نړۍ په هیڅ هیواد کې دغه شی نه سره چې دولتونو یوازې خلق ته دند ورکړي مهم رول د خصوصي سکتور لري د خصوصي سکتور د پانګونې د خصوصي سکتور د هڅونې لوی ستونزه چې اوس مهال د افغانستان د دولت مخ ته خنډ ګرځېدلې ده هغه دغه د جنگ موضوع ده د دې څنګه د ډیلی وړ یو توسنې افغانستان حکومت هم څنګه حل ځلی کې د سولې د پاره څو اصول راسي د سولې پروسه سره زموږ ساح خپل قدرمن افغان سوداګر بهرني سوداګر دوی راځي په واسه کې پانګونه کوي د پانګونې د لارې نه د کمپنیو د کار په پایل سره یعنی په خپل خلکو ته زموږ ولسته د کار زمينه برابرېږي زموږ سنن معدن ټول هم د سپارې دي څه د سپاره هر سیمه کې چې وګوري په غزا کې جنگ ده ډېر لري منځو دا لوګر څه مثلا انکس مو ستادر لوی کاند ته په زورګونه کسان زمو سره ته په دند کومرل کېدل شي مګر نو په همدغه سیمه کې جنگ ده نشي کېدل چې لوته یو پنګوال راشي په دې ځکه پنګوالو کې ستاسو پر د غزا امنیت ټینګ وي او هغه پنګوال په خپله د توګه پر د کې خپل
احمد صاحب پنګوال کوي بله احمد صاحب د سولې هڅې روان دي کچره دغه د افغانستان جګړې ته د پایتخت کې خودل شي او په افغانستان کې سول راشي به هم موضوع د ظرفیتونو ده ظرفیتونه په یو ورځ کې نه جوړیږي تاسو ویل چې موږ ډیر فارغین لرو اما د جلب جذب د کار ظرفیت ډیر کم دی آیا داسې پلانونه هم په پام کې دي چې چیرې اوس خود سول بهیر ډیر ګړندې شوی دی د جلب جذب لپاره ظرفیتونه لمخ کې باید ایجاد شي سیده چې تاسو نه استعمالوي اما پلانونه خو ترتیبوي
دا ډېر سم خبر ده کوم تر څه موږ وړاندې کړو خوشبختانه څو سمري کوي هم ده زما څو قدرمن ځوان څه کله فارغيږي هغه په هر کار باندې یعنی د کار ورته لري هغه هیڅ مشکل نه لري هغه ماده د دې ته د څنګه مستقیمه لاره چې ویل کې کار وکړي خواره چې دا وتلو کلونه زده کړې چې دې کله زده کړې تر سره کړي دوی ان زمونه د شپږ میاشتې تر یو کال پورې د کارآموزی یا هم د کار د زده کړې یو دوره هم سره موږ شامل کړل د اړوند برخې لکه یو ځوان بده تپ وانځي وی د تڅنګېږي یو شفانی کې پرځای په شکل عملی هم کار کوي یو یو په بدل یو مسکه ترڅو پر دې هغه دومره مزد واخلي چې خپل د لارې کرایه او خپل مصرف هغه وکړي کار زده کړي اداره باندې پوي سیستم مدیریت څنګه کېږي دا ډېر مهم مسله ده یو کس مثلا زراعت وانځي ولی د کرنې وزارت معرفي کیږي چې په موږ ځای کې اته کار هم وکړي د شپږ میاشتې لپاره یو کاري تجربه هم ترلاسه کړي. کله چې فارغېږي دوه ډېر مهم سند لري، یو کاري تجربه، بل سند د فراغت د لوړو زده کړو. دا یعنی ډېر مؤثر او ډېر ښه قدم ده. یعنی ما او تا هغه کوم هغه قوت فارغېږي یا د کار دپاره آماده کیږي، نور هغه آماده دي ته ده په شدې څه وس موږ د دې وړتیا پیدا کړو دوی ته کار ورکړو. دوی بیچارګان تیګی د کار دي، یعنی دوی آماده دي ته دي، مشکل نه لري چې دوی باید کار زده کړي او بل اخر بیا باید غنه کار کول څه کمتي.
بل کور ودان احمد صاحب وخت ډیر کم لرو ملمنون لتاسو نه مننه، خو فقط ډیر کپلند وغږیږي. عابد صاحب تاسو کده بحث سره راون غاړو، دغه اوسنۍ وضعیت د ځوانانو په افغانستان کې څه ډول درکوي؟ آیا کچېرې په افغانستان کې دغه سوله وشي په څو راتلونکو میاشتو کې، یا مثلا راتلونکي یو کال فکر کوي چې د ځوانانو په ژوند کې به ډېر ستر بدلون راشي؟
مریم نور صاحب مننه. زما له نظره سوله که وشي خدای دې لومړی وکړي عقلي کوو، خو لکه مخکې چې وویل شول ظرفیت سازي ډېره مهمه ده. متاسفانه چې ډېره پاملرنه ورته نه ده شوې، اما په دې کې ځوان ملامت نه دی، ځکه ځوان هغه معیارونه چې تر اوسه کېږي هغه پوره کوي، خپلې زده کړې کوي، خپلې هڅې کوي، اما تر ډېره پورې دغه جوړونه د په عملي کار باندې کېږي چې په چا باندې وشي زمینه ورته برابر شي هغه لپاره. نو زما نه نظره که د سول نه چې مثلا سوله وشي بیا به ځوانانو ته کار پیدا شي، له دې نه پرته چې اوس کوم ډول مرستې کېږي که دا په منظم ډول سره د ځوانانو د دې زمینه برابرولو لپاره ولګول شي دا ډېر ګټور تمامېږي. مثلا د ځوانانو لپاره په ولسوالۍ او نورو ځایونو کې منظم مرکزونه جوړ شي، هغوی همغږي شي او هغوی بوخر شي په دې باندې. تر څنګ هر کال چې دوی د ځوانانو ورځ لمانځي، د دغې ورځې د لمانځنې پر مهال هغه څه کوي چې د کار او ټولنیز سره وزارت یا نور ارګانونه اعلانوي، دا دې عملا خلکو ته وښيي مثلا چې په کوم ډول سره دوی خلک بوختوي، کوم ډول مرسته د ځوانانو نه دوی غواړي، کوم ډول مرسته د بنسټونو نه دوی غواړي. نو که دغه ډول سره مثلا چې هر کال ژمنې کېږي
مننه
او بس ټول راشه غنه بعد د بوخشي، نو فکر کوم دا عملي نه دی. لپاره موږ عمل غواړو، عمل دار چې عمل کې دی لپاره
موږ نه
جوړیږي هغه تطبیق شي.
بله بس مننه. فهیمه جان تاسو ځوانان ته څه ویل لري؟ آیا دوی باید نو امید نشي؟ بلې فهیمه جان سره لکه چې اړیکه مو پرې شوې ده. اتل صاحب کبدي پوښتنه تاسو جواب وایي چې ځوانان ته څه وایي، پیغام لري؟ آیا دوی باید بیا هم خپل حل ځل ته دوام ورکړي؟
ځوانان ته پیغام دا دی چې دا زموږ هیواد دی، په هر څه سره ته چې موږ باید پر خپل هیواد کې ژوند وکړو، هم دا مو په تدې برخه رسیدلی هیواد دی. کله چې فرار وکړو بل هیڅ هیواد ته موږ زور نه جوړې پیدا نه کړو، همدا کار دی چې په اروپا کې هم کوو، په افریقا کې هم کوو، د نړۍ په هر ګوټ کې کوو. که په هغه پیمانه کار چې موږ په هیواد د باندې کوو او هغه کار چې موږ ورته ژمن یو چې هر ډول کار موږ ترې چې باید پیسې وګټو، هغه کار موږ خپل هیواد ته کوو، موږ
مننه
تیر خپل ټولنه ولګو. ان شاء الله چې د ټولې پروګرام په مخ تلل شي، د مسلمانو په ان شاء الله په هر څه باندې کور ودان
کار
باندې پات باندې مثبت تاثیر
لري. کور ودان مننه. له ټولو ملمنو د ځوان ټولنیز بنسټ له مشر غازی عابد، فهیمه رحمتي، دغه راز له محمد انور اتل او د افغانستان د کار او ټولنیز چارو وزارت له ویان عبدالفتاح حشرت اعظمي څخه بحث ډیر زیات شو. ټلیفون زموږ ټول مصروف و، ستاسو ټلیفون نه مو نشو کړلای چې واخلو، خو ډیرې پوښتنې ستاسو مطرح شولې او زموږ ملمنو هم ورته ځوابونه وویل. د ځوان فکرونی خبرونه وا د ازادي رادیو سره او سي بل خبرونه هم دا د ځوان فکرونی خبرونه د چیز ما ځوان همکار جاوید نعیمی په تو شی بو کې مختوري. لته تاسو ټولو مننه. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په تیر بیا چې اوس کورونا وبا خبره شوې ده، هله منو چې کورونا وبا څخه ځان وساتي او ټول سپارښتنو ته پام وکړي، خپل ټولنیز وطن مراعات کړي او د غراز زین نور سپارښتنه هم په پام کې ونیسي. متاسو اجازه غواړم، خو په توشي بو کې بیا هم د خبرونه په تر همدې بس لاندې دوام کوي.